دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او نجیب عامر درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
په پېښور کې د حکومتي مامورینو په بس کې بمی چاودنې ګڼ شمېر کسان وژلي. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې ککړ 14 کسان اعدام کړل. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. پوره خبرونه نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پېښور د پولیسو مشر عبدالمجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای په دې چاودنه کې چې د سنهری جماعت سره نږدې شوې 15 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري مامورین لیږدول ځای پر ځای شوي وو. ژوبل کسان نږدې لیډریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. روغتون یو مسؤول فضل سبحانی مشال لړیو ته ویل چې په ژوبلو شو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی. په دغه روغتون کې موجود د مشال لړیو خبریال وایي دغلته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال د پېښې له ځایه راپور راکوي چې د بس چت الوتلی او داسې ښکاري چې چاودیدونکي مواد په بس کې دننه ځای پر ځای شوي وو. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 14 کسانو ته ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایو په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې 10 بهراني غرختونکي وژلي وو. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په دار وځړول شو چې په نانګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه څوکه ده په یو کیمپ یې برید ترسره کړی و چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړی و. پوځوایو په دار ځړول شوي کسان چغداري ز ترهګرو چا چې ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې لاس درلود چې ورکی پر سکولونو هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسی کسانو وژنه شامل ده. په 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. د پولیسو ویان قمرزیب ستی بیګا ناوخته مشال لړیو ته ویل لومړی برید پر مومن آباد تاڼې او دوهم هغه په ډیفنس سیمه کې د قاضي پر کور شوی. ستی وویل په لومړۍ حمله کې د تاڼې دیوال ته زیان رسیدلی خو په دویم هغه کې بم نه دی چاودېدلی. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولی دي خو نور معلومات یې ورنکړل. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف پانند د چهارشنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري خبری اژانس ای پی پی وایي چې د ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث وکړي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوي یو بیان تر مخه پاکستان ته ترکمنستان د ولسمشر شر سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د علاقاچ پر لپسې روابطو برخه ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامې هم لاسلیک شي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنجشنبې ورځې نه یو واری بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښبۍ دار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورښتونو امکان دی. د حکومتي سرچینو په حواله تیرونې سختو بارانونو په ټول پاکستان کې له 500 زیات کسان مړه کړي او لاتیا او زیاتې ژوبل کړي. په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي واکسینو لړۍ درې ورځنۍ لړۍ چې پرون پیل شوې نن په دویمه ورځ هم روانه ده. تېره ورځ د جنوب ختیځو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست حکومتي او انتظامی چارواکو د کمپاین له پیلولو سره د کلیو بانډو سفرونه وکړل او خلک یې د 15 کلونو له عمره کمو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ته وهڅول. د لوګر والی محمد حلیم فدایي مشال لړیو ته وویل
هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه د امنیت قمندان، کاروال په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو باندو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي به ورته ورکول کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې په کې لا هم د ګوزړ ناروغي موجوده ده. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي و. هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونۍ اونۍ پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته ناهیلۍ په حالت کې څه ناڅه یو نیم زر کسان د مارچ په 14 د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوري ته اوښتي وو. په ایډومینی پنډغالي کې شاوخوا 14,000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغه کیمپ ځپلی دی. د امریکا تلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې وې چې هغه به په شمالي کارولینا او اوهایو ایالتونو کې خپل رقیب کاندید سناتور برنی سینډرز ته ماتې ورکړي. په شمالي کارولینا کې د کمپاین پر مهال میرمن کلینټن ویل د هغې ملاتړ مخ په زیاتېدو دی او هغه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماندېدو ته نږدې شوې ده.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل. ویاند نجیب امیر زموږ کک په منځنۍ چپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او په www ټکای مشال رادیو ټکای کام اوري. په پېښور کې په بس کې په چاودنه کې د وژل شویو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سږ کال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. افغان ولسمشر ویلي د اداري فساد ضد مبارزې ته ژمن دی.
مبارزه سر تا سریه با فساد با هر شکلش همه جانبه و همیشگی خود باشه.
په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ ضد کمپین نن پر دویمه ورځ هم روان دی.
څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي نو فایده کوي. یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
او پتاندې هیلې خبرونه کې مو د خیر ښېګڼې کارونو له یوې فعالې سره خبرې کړې دي.
موږ مومنی جنسې کې په پرانی جنسې کې هم خبرې راوستي او په خیبر کې هم خبرې راوستي.
لمشال سره اوسې. د تیر په څیر د دغه ګړۍ پایل هم د پېښور بس چاودنې څخه کوو. تاسو ته معلومه ده چې نن سهار د سنهري جماعت سره نږدې او د غربي تاڼي سره نږدې په پېښور کې په هغه بس کې چاودنه وشوه چې له مردانه یې د پېښور دولتي یا حکومتي کارکونکي کار ته بیول. او داسې ویل کېږي چې دغه چاودنه په بس کې د ایښودل شویو چونکو توکو له کبله شوې ده. موږ چې سهار له شبیر جان سره په روغتون کې خبرې کولې نو هغه راته ویل چې 12 کسان وژل شوي دي. ځلاند یوسفزی په همغې ځای کې موجود دی. اوس هم چرته چې چاودنه شوې ده. یوسفزی اوس راته که تفصیل راکړی چارواکو سره تاسو هلته ولیدل لغوی تاسو ته څه وویل؟
دلته کې چې کوم حکومتي چارواکي لار له پاره کې یو ایس ایس پی اپریشن دی په خور اباد مجید مروت یو آی جی بم ډیسپوزل سکواډ شفقت ملک راغی او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی هم ته کوم د پیښې ځای ته راغی. نو مشتاق غنی او اباد مجید مروت سره چې کله موږ دلته کې د مرګ جوړې په اړه باندې خبرې وکړې نو دواړو راته د 15 مړو تصدیق وکړو چې موږ په دې وخت کې د 15 مړو تصدیق کوو. او دا وخت چې سم د پیښې ځای تازه صورت حال دی هغه دا دی چې کوم بس دلته کې ولاړو د غربۍ تاڼې بالکل مخې ده نو هغه یې د هغه ځای نه لږ شی بولان دی د هغه ځای نه چې کوم دی نو په ګاډو پورې وتړو د هغه ځای نه لرې کړو علاقې کلیئر کړه روډونه چې وو نه هغه ټولو طرف سره روډونه چې وو بند وو، ټرافیک ډېر سخت بند دی اوسم، نو روډونه هم آزاد کړی شو د خلکو تګ راتګ لپاره.
ښه، او تاسو له دوی سره چې خبرې وکړې، خبریالانو ته چې دوی معلومات ورکول، دوی آیا دا وویل شول چې څومره چونکي توکي په دې بس کې ایښي وو، چیرې ایښودل شوي وو، کنه د دې معلومات ورنکړی شو؟
دا خبرې کې کوم د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم آی جی شفقت ملک راغی، هغه هم میډیا سره په دې اړه باندې خبرې ونه کړې. هغوی دا وویل چې وسله پلټنې روانې دي، په دې اړه باندې موږ څه نشو ویلی. په دې کې څومره چودونکي توکي په دې بس کې ایښودل شوي وو؟ خو عباس مجید مروت چې کوم شسپی اپریشن دی، هغه وویل چې دا کوم چودونکي مواد دا د شیک ته لاندې ایښودل شوي وو، چې د شا طرف نه په شلم نمبر شیک چې دا هغې د لاندې دا ایښودل شوي وو، هلته کې دا چودلي دي. هغه دا هم وویل چې دا بس دی دا د درګې او د شیرګل نه چې کوم نه د دې هغه دی سورلرو چې تکړی وو، هغوی په دې وخت باندې را روان وو. نو درګې د دې لومړی سټاپ دی، بیا شیرګل کې دا سورلی چې دی، خو دا بس اکثر دلته کې سرکاري ملازمین خوش کې، بیا په دې صدر کې لوکل سورلی هم راوخېږي. چې کوم هلته کې تیزار پروت وو، کیړی او بوټان چې کوم پراته وو، نو په حالي کې ما چې په خپل باندې کوم کتل نو زنانه او فیزار په کې ماوري دو زنانه فیزار په کې پروت، نو به نه دا معلومیږي چې په دې بس کې څو زنانه هم ناشته وه، خو دا نه شو ویلي چې څو یو ناشته وه یا ډېرې وي.
صحیح یوسف زی، سهار چې تاسو سره خبرې ما یو سات مخکې کولې، نو هغه وخت کې تاسو ماته دا ویلې چې 14 د دغه غربي تانی سره نږدې په دې بس کې شوې ده، بیا تر دې وروسته چې لږ سات مخکې ما تاسو سره خبرې کولې، نو تاسو ماته ویلې چې په دې کې نور پرمختګ هم شوی دی، 14 اصل کې د غربي تانی سره نه ده شوی بلکې سنهدي جمعات سره شوی، که دغه لږ راته روښانه کړي.
بالکل، دا عباس کلمه خبرې کولې، نو هغه ما ته وویل چې 14 سنهري مسجد سره خوا کې شوې ده، له سنهري مسجد نه چې څنګه بس را تېر وته دی، هلته کې بده کې 14 شوې ده، خو د هغې نه په 100 میټره فاصله کې غربي پولیس سټېشن دی. نو ډرایور کې دې شي دا فکر کړي چې د بهر نه پر بس والے سو حمله وشوه، نو په دغه یاره کې ډرایور په زخمي حالت کې دا بس چې کوم راز غلول دی، او دغه 100 میټره پورې تر دا دونه سوان یو چې د غربي پولیس سټېشن مخې ته دغه چوک ته یو کولاو ځای کې یو سایډ سره بس را رسول لري.
سید ډیر زیات مننن زلان یوسف زیر سره د ټلیفون په کرخه ول پیښوره ورزو د پیښور لیډی ریډینګ روختون ته هلته د مشال رادیو خبريال شبیر جان موجود دی. شبیر جان، ما چې د زلان سره خبرې وکړې، نو هغه راته دا ویلي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر ورته ویلي دي چې هلته 15 کسان وژل شوی دي. په هسپتال کې صورتحال دی، څومره درته تصدیق کړي، پخلی کړي چې څومره وژل شوی، څومره ژوبل وروړل شوی، د چا حالت خراب دی، په دې کې آیا خزي موجوده وي کنه؟
بالکل، په دې د وخت په لیډرینګ روښتون کې لږ شي بړوان نه چې کوم د هسپتال مشر دی، هغه دلته کې مطبوعات ته هم ویلي، مشال لیډو سره هم خبرې وکړې، چې دې وخت هسپتال ته سهار داسې د دغه 14 یو کم 50 چې کوم ښکار شوي کسان وغیرې ول شو، دغه یو کم 50 کې د دوی د وینا تر مخه 10 کسان دلته کې چې کوم دی هغه مړ وړل شو، او دا باقی کم سلویخ چې کوم دی دا ژوبل دی. په دې ژوبل ترانو کې په امیر ساحل زنانه هم شامل دي چې 3 کسان دي، یو پکې ماشوم دی، او د دې نه علاوه دا باقی 15 چې کوم دی دا نارینه ژوبل دي. دې ته وینا تر مخه دی چې د 15 شپږو او ژوبل حالت دا سره چې هغه سخت دی، دلته کې په هسپتال کې بیړني حالات نافذ شوي دي، او ټول هسپتال عملاله غوښته شوې ده، او په هسپتال کې دا وخت کې د دغه چې کوم واقعي ژوبل تنان دی هغې طبي امداد هم روان دی، او چې کوم مړي دي دا په مزه مزه دغه ثابتونه کېدل کېږي او خپلو کلو دی استول کېږي. جی
صحیح شبیر جان، ما چې له زلان سره دغه اوس لږ سات مخکې خبرې کولې، نو ده راته ویلي چې د دغه بس لومړی سټاپ چې دی هغه درګې ده، بیا هغې وروسته شیرګړې سټاپ دی، د هغې ځینې ملازمین راولي، خو چې پېښور ته کله راورسېږي نو عام خلک هم پکې کېنی، د سپرلۍ هم له ځانه سره اوچتی. تاسو چې راته ویل چې ماشوم هم پکې موجود وو په دغه ښکار شویو کې، او درې ښځې هم دي، نو دا تصدیق کولای شي چې دغه درې ښځې آیا سرکاري ملازمانې وي که نه، دا لوکل سپرلۍ وي عمل ته چې ورسپرې شوې وي که نه، دا له وخته مخکې خبره ده؟
دا بالکل دا د وخت مخه خبر ده څنګه چې تاسو موږ دلته کې سرکاري نوکران هم دې راځي خو عام خلک هم پدې کې راځي ځکه چې دا هغه ځای نه دا راځي نیخ پنې غدن ته پیښور ته دا اسانتیا لپاره پدې کې ډېر خلک هم داسې هم راځي چې مزدور کار مې زنانه مې یا دلته کې سودا نه راځي نو دا هغه ځای نه په کراچۍ مې نو په لاره کې نور داسې لکه نور بسونه یا ګاډي بدلول نه غواړي دې کې زیاتره عام خلک هم وي او د سرکاري نوکرو ولا خلک هم پکې وي نو دا چې دي چې دا زرانه یا د پیښور نه ورختلې وي یا خپل کار روزګار نه راختلې سره له ماشومان او د پیښور سره تاسو او یا ته لیکل څه کار وختلې
سمه ده سید تاسو سره بیا هم رابطه کوو شبیر جان ډیره زیاته مننه خپل ډیر خیال ساتي خوشاله اوسې شبیر جان را سره د ټلیفون په کرخه اوریدونکو د پیښور دغه بس چاودنه چې دا د دې په اړه باندې یو ځل بیا تاسو ته لنډیز وړاندې کوم چې شوي څه دي چارواکو د مشال راډیو خبریال ځلاندې سبزي ته ویلي دي چې دا بس له درګې څخه را روان وو او هغه ځینې خلک راوچت کړي وو ورسره په شیرګړ کې د مردان په شیرګړ کې ودرېدل دي له هغه ځایه خلک راوچت کړي دي او بیا دا بس د سنهري جماعت سره صدر سره نږدې چې را رسیدلې دي دلته چاودنه شوې ده او ډرایور په ژوبل حالت کې همدا بس تقریبا سل میټره نور هم روان ساتلې دي سل میټره چې روان ساتلې دي د هغه ځای دی چې چرته غربي تانه ده هلته مشتاق غنی چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر دی هغه او د پېښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت د مشال راډیو خبریال او نورو خبریالانو ته هلته ویلي دي چې په دې پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي چې شبیر سره موږ خبرې وکړې نو هغه ویلي چې روغتون وایي چې یو کم 50 یعنی 9 کسان چې پکې وژل شوي او ژوبل دواړه شامل ول هلته وروړل شوي په دې کې درې ښځې وي یو ماشوم وو روغتون تر اوسه پورې ویلي دي چې موږ ته 10 مړي را رسیدلې دي او د 50 حالت خراب ښودل دي تر دې وروسته چې نور معلومات ستاسو ته درکړم نو هغه دا دي چې دغه بس چې په کوم ځای کې چاودنه شوې ده له هغه ځایه چارواکو وړی دی هغه سیمه چې بنده کړې وه کلا بنده کړې وه هغه یې بیرته خلاصه کړې ده اوس هلته تګ راتګ روان دی
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی هلته امنیتي ځواک رینجر وایي چې نه یوازې یې 14 مشکوک کسان نیولي بلکې په ښار کې د وسلوال بریدي ولوې هڅه شنډه کړي محمد عمران حال راکوي
د سند پولیسو ویان قمرزیب ستی د چهارشنبه په شپه ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي
دوه ډیفرنٹ ونه یک مومن آباد والا
وو دوی چې دوه بیلابلې حمله شوې دي یو په مومن آباد تانا او بل ډیفنس کې د یو جج په کور دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه چاودېدلې او مومن آباد تانا باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسیدلې دا خبره لا تر دې د منند په ډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه د دې لا پلټنې روانې دي نیم فوجي ځواک رینجرز ویاندوایي چې د خار شاه فیصل کالونې نه یې شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه یې دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې 14 ټوپکې اووه تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابیلو سیمو نه اووه ملزمان نیولي چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومې دند اغوا یا تختونې کوونکي ډلی مشر هم شامل دي تور وړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو پولیس ځاني زیان پکې نه و شوې محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د قبایلی سیمو ځونونه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کېږي چې پکې لاویات څخه کم زده کوونکي داخل وي خو د قبایلی سیمو یو پارلماني استازي ویلي دي چې حکومت له نوې تګلارې سره په هغو ښوونځیو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي سرال زهیر معلومات راکوي
د فټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فټک کمیشن آف هیومن رائټس او فټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وویل چې حکومت د آئین خلاف فرضي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکړي کول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومانو نه د حق تروړي.
موږ بارو مرو چې څه خبر کی خبره نشي منلای نو اسلام آباد ته بزو او موږ به د واکمنو خلکو دروازې ته کوچه. موږ تر دا ظلم مکه دا جبر مکه تر سو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک حالت تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دی ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لولس سره یو بل داسې جبر دی دوی دا یو د تعلیم اختیار امنگ باندې لاگو کو نمول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسی اختیار منو او نه قانونی اختیار منو.
د فټا تعلیمی اصلاحی جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمی ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فټا د ماشومان سره زیاتې دي.
یو خو د فټا زول ډېر اسکولونه په بمونو وال وځول سل هغه پاسه باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زموږ د نور اسکولونو د بندېدو
په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم دا چې فار ایگزامپل په یو ځای کې تعداد زیات تا نو مخ کې د سې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نیوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي ایسا خلکو د سیو رائے دا چې کم ځای کې د خلک آی ډی پی نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده دا سکولو نمبر شي نو پرونم په دې کې ما سیکریټری صاحب سره خبره شوې وه هغه هم د دې سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوې ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاټه سیکریټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې ونه شوې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات کې ځنګړو پولیسو سرتیری وایي صوبایي حکومت ولتر له تیرو درو میاشتو راهیسې تنخانه د ورکړې چې له کبله د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. په دې اړه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو په رنګ سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتري کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسې راته تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه مینګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د درېیمې میاشتې زموږ تنخوا بنده او دوکاندارانو موږ له نورې نسیانه راکوي واړه سکولونو ته دغې پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وایي چې سکول ته 12 روپۍ راکوي نو 12 روپۍ راسره نه وي او دوکاندارانو خو نسیه راغستې دي موږ چې په دې کم بدر کو په دې بدر کو او دا دریم بار شو دا او پیسې موږ نه شور کوله.
یو بل پولیس والا پرمان علي وای چې کله سواد کې نور پولیس والا نه ول دو ټوله ضلع کې څوکۍ کړی دا خو په شاشوي نه دي
موږ باندې دماکي شوي نه موږ شګرو سر جنگي دي نور دا نور پولیسونه چې موږ په 2009 کې په ټریفیک ډیپټي موږ کړی دم نم نفس بیا چې کم پولیسو هغه بهر او اورالو او بحال شو او دا پولیسې د سارزو ما خام لغه زو شپې بيټونه د ورځې بيټونه ټول زو ډیپټي نه کړ یو ځان دې پکاره چې سرکار موږ ګورار کړای دا غینه علاوه زموږ هغه تنخواه غو بند کړی دا نیولی دا موږ جمع ته تنخواه زم په ټیم ملایويږي دونه به چې زمونږ غ لاس خلاص په پیروانی زم غریبواله دي ټول پولیسو غریبواله سپیشل پورس 2400 کسان دي پولیس دي دا ټول غریبواله چانه 100 روپے قرضه چانه 200 روپے قرضه
د غرنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار فیصل نومان زیاتوي چې دوی یو شمیر تنان د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دي.
زمونږ سره تقریبا سکم او بیس 40 مرګوی شهیدان شوی دي په حالاتو کې دوران لوټه او اغه تا اغه قسم شهدا پیګه جن نه دی ورکړی لکه ایکس آرمی والا چې څنګه سره یو ځای کانټریکټ باندې برتی شو هغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېږل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمین او دا سره یو ځای دے ورتی شیو نو حکومت لا پکار چیا رمنگ ریگولر کی
پدا اڑ مو چکل د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم خان سخا پختن او کرانو خاغلی مشال ریڈیو تا اویل سواد کے زانگڑی پولیس وائی چدا وقت ٹول ملکن ڈویژن کے تشپگو زور پوری دوی دا امنیت تنگ ساتل پارا سوکئی کبھی ولی صوبائی حکومت بیا ہم دوی تا تنخواہ گانے پوکھ نور کبھی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم پرون خبرداري ورکړ چې هغه هیواد به سږ کال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې ونوموړي. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته کړې ده چې په اړه یې فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2018 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله د بیکاری کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بیلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګ نو له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2018 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د غرض د اقتصاد، حکومت ولي، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده، او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه، او ویې ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وو.
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ تیره ورځ له خپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویلي چې له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په هغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروطوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی، او په وینا یې لا هم د دغه هیواد په وړاندې ستونزې سته. یانس ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړي همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي واوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په دې سال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال و او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. دی وایي د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو، په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. د هغوی غوښتنه تل دا ده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غني ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ، موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. اوس هم مرزو نجیب عامر ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او لشلو زیات نور ژوبل شوي دي. لشکر اسلام وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15 دیارلسو کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې لس بهرني غرختون کې وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره دې ویښ پیدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په 2 ورځنۍ سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی وای. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو وار بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو او هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. او د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
خبرونه لنډیز بل مشال راډیو واوریدو. ویاند وو نجیب عامر. وس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځو ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو د حقونو په بل باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې د زنانو د حقونو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانی ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی وو. د حکم اعلان چې به وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلې احتجاج پیل کړو. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي، هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 50% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاون به مړ شو نو ښځه به یې ورسره هم ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې وه. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو دریز مخی تراغه نو ضروری ده چې د هغوی تحفظات لړکل شي او کوم شي کونه چې هم د اسلام سره ټکر خوري هغه دې تری وېستل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورسپانه خپل ادریه کې وای د ټون ملک پرنګ په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم د بارانونو سلسله روانه ده چې لکبل یو شمیر خلک وجلې شوي دي. د ادارې په وینا چې دا ویل ضروری نه دي چې هر کال هم داسې کیږي، خلک به اجلم لکیږي، د غریبانو کورونه تباه کیږي. الله چارواکو لا لک سوچ کول پکار دي چې د دې تباهۍ د مخنیوي بندوبست په څنګه کوي چې خلک له تباهۍ نه بچ کړي. په پاکستان کې هر کال سیلابونه راځي، خو تر دې دمه نه صوبایي او نه وفاقي حکومت د دې نه د بچ کېدو لپاره سوغره انتظامات کړي دي، او دا سلسله هر کال همداسې روانه وي چې زیاتره زیان پکې غریبانو ته رسي. تریا اخر کې وایي باید حکومت د تشو خبرو او وعدو په ځای باندې کوټلي ګامونه پورته کړي، او د دې سره سره چې اوس کوم خلکو ته نقصان رسېدلی دی باید د هغوی امدادي کارونه تیز کړي او زر تر زره ورته امداد ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړ ده، خو په عین وخت کې ځینې لوړپوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پلو بشري حقوقو څار نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي ایران او استرالیا د داسې موافقه کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له استرالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا دا په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورسپانه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هر پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کیږي، که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ د زیاتولو او د ځینو طالب مشرانو د نخښه کولو په حق کې دی، خو دا چې دا هر څه به خبره د کامیابۍ لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کیږي. د ورسپانې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نخښه کولی شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي، او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبان د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یو هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ وستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر خار کینبرا ته سفر لري، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به یې هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي، او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندي سره د مخ شو ګوندونو د مزدورانو او د زدهکوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي. میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لګښتونه زورول کیږي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره د استرالیا حکومت ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناهغښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریس خپل کړی دی، او د کډوالو پناهغښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
د مشال ریډیو دا
د روسیې ځواکونو له شامه وتل پیل کړي. د هغه هیواد رسنیو هغه الوتکې وښوده چې تیر ماښام روسیې ته ورسېدې. د روانې میاشت پر 14 ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي، نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15 جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
روسي رسنیو د سو څلور دیش ډوله جنگي الوتکو لمړنۍ جوپا شدلې چې د مارچ پر 15مه بیرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسي ځواکونه به لا هم د داعش په القدې پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریا لیتوب خبرې وسی. د روسیې د پوځ لوی درستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبرې اعلان ته ویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه لا نور هم ډېر کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 5 میاشتې وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په غیوات کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14مه نیټه د سوریه څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داسې حال کې چې په جنیف کې د سوریه د 5 کلنې جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل سوي، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیراول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وخت دی چې تمه وسی روسیا به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنگتن به دا اقدام څاري. دی وایي لومړنۍ نښې ښیي چې روسیه به دا کار پر مخ بوزي، خو لا هم وخت دی چې ووایو دا به پر اوضاع څومره اغېز وکړای سي. دغه راز نورو اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډېر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کېږدي. تر اوسه دا هم څرګنده نه ده چې آیا کرملین د دغې پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي وو که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14مه ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور پر کمیدو موافقه کړې ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تیره ورځ د هیواد سویل ختیځ زون په 4 ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 9 لک ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پیل پر وخت د ټولو ولایتونو لوړپوړي چارواکي له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو او بانډو ته ورغلل او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې له 5 کلنو کم عمره ماشومانو ته د واکسین ورکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصاً د نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصاً همدارنګه د امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي ترڅو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینوتران د ګذر ناروغۍ مشکوکې واقع یخ دي او مرکز ته لیږي چې د خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګذر ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په علم کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتره درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی میما هیله و ارزو د ټولو کورونای نه دادا چې هغه ماشومان چې د 15 کورونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کیدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزن مرض ځانګړي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګوزن ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز هم اوري. اوس هم اوریدونکو د اونیزې خپرونې تاندې هیلې وخت را رسیدل دی. په نننۍ خپرونه کې به د خیبر پښتونخوا له ناهید اپریدی سره خبرې کړي دي او دې سره مو د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو او د قبایلي ښځو او نجونو پر مسئلو باندې غږېدلي. خپرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په تاند ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خبر ایجنسی د خیر ښېګړې د یوې کارکوونکې ناهید اپریدی سره د هغې په کار خبرې کوو.
د فاټر ریفارم کې اکثر چې کمیټیانې جوړېږي هغې کې ښځې لیدلې د فاټر هغې د ښځو شمولیت په کار دی. د ښځو نه د رایټ ته تپوس په کار دی چې ښځې څه وایي د فاټر ریفارم حوالې سره.
د دې سره سره د هندوستان د فلمی هنرمندې ایشوریا رائے په ژوند او کار هم تفصیل درکو.
کی آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
ناهید اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په فلسفه کې شپاړسم کړي. هغه د مدني ټولنو سره په ګډه دغلته د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او د عوامي نېشنل ګوند د فاټا مرستیاله مشر هم ده. ناهید وایي د قبایلي سیمو د نجونو تر ټولو لویه مسله تعلیم حاصلول دي، چې په دغه لار کې اوس هم نجونې ډېرې مسلې لري.
سمخت خلا بیا زمونږ جنکی ډیر راوتی سبقونو تا بیا خو لکه زما خپل دا سبق ویلې دی پکې خو دی حالات دی ملتن سی په وجه بیا چې کم دی یو ځل مونږ بیا غټون استلاړو. نو زه د کیو چې کم دی ما شمان سکول نه لږه لیکي او جنکی ډسکرج کیږي ډیر زیاتې. نو تعلیم حواله سره هم پرابلم دی. د خزو هغه موبایل کې کوم لږ ډیر لکه چې پیدا حالات لکه کېد نو هغه مو کریسټیکټ شولا. نو هاي هلت حواله سره حالات بالکل ټک نه دی او نور ادروایز هم چې کم دی نو دا ظاهر چې بیا خو هغه ډیپینډنسي زیاتېږي. د ښځو چې کله ایجوکیشن نه وي نور مواسی نه وي د روزګار نو د ښځو هغه ډیپینډنسي زیاتېږي په سړو باندې او هغه نور هم اپریس کېږي. نو دا مسلې لکه په کار دی چې دا وخت سری حل کېدی نو دا وخت سری لګېدې زیاتېږي.
ناهید وایي په خوا لا د ښځو ژوند ښه وو او اوس خو د قبایلي میرمنو ژوند بې کورۍ نور هم متاثره کړ.
لکه چې اوس کوټو ګورې نو اوس خوځي هغې خپل کورونه برتنه دي لسي کنه لکه اوس خپل ټول ډسپلی شو د باړې نه خلک را خوش شول یو ځای کې بل ځای کې. حالات اوس چې کم دي نو هغه تاسو خبره چې په دې حالاتو کې کومه ډاکټر رسمل بل چې ځي او کار به کوي او چې کوم څه شته انفراسټرکچر چې وو کنه هغه هم خراب شولو. نو هغه حالات ته وجه خو هلته چې څوک ډیوټۍ لې نه ځي ټیچرز بند شوي دي ډیوټۍ لې نه شي تللی پولیو ورکر سره دا واقعات کیږي افسوسه پته چې آی دی نه یوه ریبانا ټارګټ کیږي. نو هغه په وجه خورس فورس زمونږ د حالات کې کمی د خزو لګري هغه خرابېږي.
ناهید اپریدی وایي د قبایلي سیمو جنکو او ښځو ته باید د ملک د نورو برخو غوندې سهولیات ورکړل شي. هغوی سکولونو کالجونو او د صحت سهولتونو ته ضرورت لري. په فاټا کې د خپل کار په اړه دا وایي
ما خو کنه د فتاو فتاټا د فاټا ډېر تکړه ښځې دي ډېر زیاتې په چې کله یې کار باندې ولګي نو ډېرې تکړه دي. موږ ولې دا مختلف ټریننګ دي سلې کړې ورکړې وو ښځو لا ښه ټرین شوي دی نه بای نه پسم ولا سلائی مشین ورکری وو دا اکه خلکو چې کندونو ډیر خو زکنه وکا او ډیرو پکې خپل لږ روزګار ته شروع کو نو لکمو په دې حواله سره کارونه کوو د خیر خیر بنداري چې خلک په دې حواله سره زماله خپل چې کم ډیر زیات سنسټیو ایم کم شتا دې د فاټا ریفارم زو دې حواله سره خو دې سنسټیو کوم مقصد د فاټا ریفارم په بل کې چې نو اصل د سړو په حواله سړو आवाज دې پکې د خو आवाज پکې ډیر کم دی نو زه یم زیاد زیاد مخزی اغیر کو سیار پا حوالی سر دید قانون کمی سی کم دی اغا کم نقصانات دی پا خزو بانی پا اغیر کی منگ اغیر لیس پیدا کو پا خزو کی اغیر خپل آواز روچه چی یره دا ریفارم څه په کار دی لکه خزو نو خدا ته پوسه د کیږي نه چې ریفارم په کار دی خو کم څه ریفارم دی غواړي نو د خزو آواز یا ټول د پاره مونږ خپل هلی ځلې کوو زه د خپل پاټې په هغه پلیټ فارم سره هم د دې مالی کومه او نور په خپل سره کې چې کوم مونږ چې کوم دا کار روانو
اکثرا د فاټا په اړه په اصلاحاتو کې د خزو لپاره یوازې دا خبره کیږي چې باید دوی لا د دستکاری مرکزونه جوړ کړل شي دا چې یوازې د داسې مرکزونو د جوړولو سره د یوې قبایلی خزې ټولې مسلې هوارې دي شي او آیا دا یوازې د دوی د مسلو حل دی په جواب کې ناهی دوای
نہ دادی مسئلے یواز دان لے کے خود کو روزگار ورک کنا خود منگا دا خود دا زیاد مسئلہ دا ایجوکیشن دا خود کی اول مثل پیدا کول پکار دا ہر حوالے سارا دال دی سی سی خود سرا برابر ول پکار دی سی دی خود دا کم کم پولیا دی زین چ اپ پولیا پول دی زمو خپل اغا دا پاٹا خود دا ملاوی یواز دی مسئلے کڑی زکول دا خو تقریبا خځه په کور نه سيزه کې هغه سرداري په لایف کې تبدیلی ناراضي دومره به موږ چې به خپل لږ دی روزګار شروع کړي دا هغه هغه خبره ده بدنه ده خو دې سره حواله سده نه علاوه نور هم ډېر هغه په کار دي اقدامات کول په کار دي د فاټا ریفارمز کې اکثر چې کمیټیانې جوړیږي هغه کې خځې لږ د فاټا اې کې د خځو شمولیت په کار دي د خځو نه رایت ته په پوس په کار دي چې خځې شوی د فاټا ریفارم په حواله سره دا هیڅ څه پرسپیکټیو دي نو دې حوالے سره هم کار پکار دی او هرې پولیټیکل پارټیز یې پکار دی چې زیات نه زیات دي کې خوځو کې دې کار وکړي اویرنس لپاره
ناهید اوس د عوامي نېشنل ګوند فاټا لپاره مرستیال مشره هم ده د قبایلی سیمو نه ډېرې لږې ښځې د سیاست اړخته راځي دا چې سیاست ته د راتګ پر وخت یوه پوښتنه څومره مشکلات لري په جواب کې دا وایي
دا ډېر زیاته ګران خبره ده چې سیاست ته راوتل لکه ډېر په مصیبت خو ما فیصله وکړه چې زه د سیاست روزم او زما د راتلو مقصد هم دا و چې ما ته دی کدې چې نورې ښځې روزي مونږ د ایم پي لکه زمونږ یو ډېره طریقې پسند پارټي ده مونږ ممنی جنسې کې په کورن ایجنسی کې هم ښځې راوستې دي او په خیبر کې هم ښځې راوستې دي لکه دا دغه داری هرډلز خو ډېر زیات دي اکسپټنس بالکل نشته خو ورو ورو به مونږ چې کوم دا ماحول ځان ته سازگار کړو او زه بیا وایم چې د هرې پارټۍ له پکار دي یوازې نه نورو پارټیو له پکاري چې دلته کې د ښځو کې زیات زیات سیاسي شعور پیدا کول لپاره اقدامات وکړي ښځې زیات نه زیات دلتستایس کړي او هغه کې چې کوم دینو خځې دي زیاتر رو باسي پالیټکس او هی د پاره د ماحول دي سازگار کی د قسم د دین په ماحول کې کوم څه نن پکې راځي شو مو په خپل خبره کولې شو د هرې پارټۍ کې د سپیس فور د خځو د چلاوي ازي خپل خبرې په خپل مسایل باندې کوي شي زمو خځې اکثر په خپل مسایل نه دي کوي خپل مسایل کو چې زمو څه زمو سلی سلی او بیا د سیاسي د دې ټول حل زله مو په سیاسي پلیټ فارم باندې راځم کولې شو نو کوم سره بل لار نشته دي نوکه دا فاټا ریفارم خبرې کوي چې هر څه خبرو کوم دي خو هل ریټولو مسلو دا فاټا هل چې کوم دي سیاسي حل دي بل هل کوم نشته نو ځکه وینځ زیات نه زیات خځې دي سیاست کې چې انوال شي نو اغه به خپل اغه دغه ډیسیژن میکینګ پروسس کې به سواخ
د فاټا اوسیدونکو د انګریز د وخت اف سی آر قانون سخت مخالفت کوي او دوی له کلونو راهیسې دغه قانون د ختمولو او یا پکې د بدلون خبره کوي په ټولنیزو ویب پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر هم اکثره د فاټا اوسیدونکو ګو اف سی آر ګو لیکي دا چې د اف سی آر د قانون نه په دې تیرو کلونو کې د خوځو ژوند څومره متاثر شوی په جواب کې ناهید اپریدی وایي
ګوره دا څه چې کوم دی اوس هلته کې لکه چې موږ دلته کې مسلم فیملی لاس ده هغه نه دی اکسټینډ هغه نه دی هلته کې عمل در عمل کې نشته هلته کې قانون نشته کنه اف سی آر دی کنه اف سی آر یو د سی دا نشته چې د ښځو حقوق خبره کوي چې څه شی دی لکه اوس دلته کې کوم قانون جوړی د ښځو حواله سره په نور پاکستان کې نو هغه خو هلته کې دغه نه دی کنه هغه خو اکسټینډ نه دی هغه ځکه دا هغه څه خو هیڅ فائدې نشته په دې معنی د اف سی آر زه خو هم چې د ټول زیات نه نقصان چې کم دې زمونږ د فاټا خزو ته دی چې څومره قانون سازی کېږي که هر څه کېږي هلته کې د ښځو هېڅ فایده پکې نه رسي. د ښځو لپاره یو چینل نشته، یو ځای نشته چې کوم د هغې خپلې مسلې هلته کې پکې حل کړي. که جرګه ده نو جرګې کې خو ټول سړي ناست دي او هغه خو ټول فیصلې د رواج مطابق کېږي او رواج خو زمونږ تقریبا د سوه ښځو خلاف خبرې فیصله پکې کېږي. نو هغې کې چې قانون وي نو بیا به ولي چې کوم د رواج مطابق به فیصلې نه کېږي، د قانون په مطابق به کېږي، د اسلام مطابق به کېږي، د آئین مطابق به کېږي. نو ښځو ته به پروټیکشن ملاو، نو په اختیار کې خو ښځو ډېر پروټیکشن نه دی ملاو شوی. دا خو د انساني حقوق بس هم خلاف دي دا ټول اختیار، او بیا د ښځو خو بیا بالکل پکې څه نشته.
ناهید وایي د قبایلي سیمو خلک د ملک ته نورو برخو په نسبت زیات مشکلات لري او یوازینی حل یې تعلیم دی چې په دغه لړ کې د نجونو تعلیم زیات اهمیت لري. دا وایي
زه به هر خپلې د فاټا خځو ته دا درخواست کوم چې خپلې لوڼو باندې خامخا سبق ووایي او خپل بچي چې کوم دي سکول نه چېرته نه منې کوي څومره حدا پورې مونږ ته تعلیم نه راغلي، کله مونږ ته شعور نه راغلي، دا مسلې به هم د قرنګې دي او د هر پلار او هر ورور ته دا درخواست کوم ځکه چې زموږ پلارانو دومره اکثر چې کم دی نو خپلې خویندې لیندې بیرونه نه وباسي سبقونو ته او نه نوکرو ته وباسي. نو زه به تعدي ته دغه درخواست کوم چې دا شعور دا مسلې به روده اختیار به هم وي، دا ملیټنسي به هم وي، دا ټولې مسلې به وي. د دې ټولو مسلو حل دارې چې مونږ ټول خپل دغه باندې د تعلیم ته توجه ورکړو او خپل بچي اسکول ته لیږو اخ تعلیم دور کو نه زم د ټول مسلې به حل شي، مونږ به ال شو راشي به هر شو را کوم دا مسلې نشو حل کولې. نه دا خو ته وکه مونږ سی به دا مسلې به کیږي سره زم ما شومان به خود کشم جوړي دي نه سره به هر کس لکیږي دنیا پر هم کرم به یو تاسو پر چې مخ خپل بختن خون یو درې دي. نو ما ځخره که خو زم دغه درخواست کوم چې پښتون قوم له پکار داري چې خپل به تعلیم او دې شي نه توجه وکړي.
او اوس هم رازو د ایشوریا رائے په ژوند او کار د رپورټ تا.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی، ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچندې. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندی فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغه لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نا په 1999 کال کې ترلاسه کړی و. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډیره خوښه کړي او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه آ اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیرے ہیں ہم، میلا او محبت فلمونه اخبارو شو. په جوش او محبت کې هغه د شاهرخ خان سره کار وکړ چې د غدوانه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاروخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروستو ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ اور جودا اکبر شامل دی.
کہ آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے،
یہ غلط ہے.
پودغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارشن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شو. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یو لور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروبوکت او برائیډ اینڈ پریجوډس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغه د واده وروستو په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. دا واده دی اونې تاندې هلی خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.